دا ماخام شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفی یم. له خپلو همکارانو سره تاسو ته د ازادۍ راډیو پر روانې خبری مجلې کې ښه راغلاست ویم. اوري چې په کابل کې د ایساف ځواکونه وایي افغانستان ته له ځینو ګاونډیو هیوادونو څخه وسلوالو طالبانو ته د وسلو د راتګ ستونزه په جدیت سره څارل کیږي. روسیې په افغانستان کې د پوځي اډو د جوړولو په اړه چې په دې وروستیو کې په کابل کې په مشورتي جرګې کې هم ورباندې خبرې وشوې، له متحد ایالاتو وضاحت غوښتې. نور پرونه حمله رو خو تر هر صد مخه خبرونه سلیم محمد سلی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د لوی جرګې د سبوتاش په تور یې لس سختریزي ډلې نیولې دي. د کورونی چارو وزارت وایي د نورستان د کمدیش ولسوالۍ یوه ساحه د وسلولو له موجودیت څخه پاک سوه. او د پاکستان پوځ وایي چې سختریزو وسلولو نن د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د یوه کمینې په نتیجه کې څوارلس سرتیري وژلي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د لوی جرګې د سبوتاش په تور یې لس سختریزي ډلې نیولې دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان لطف الله مشل نن په کابل کې وویل دغه نیول سوي ډلې د سیمې د هیوادونو له استخباراتو سره اړیکې لري. د امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون افغانستان د هغو هیوادونو له احتیاجي څخه باسي چې غواړي افغانستان ورته اړ وي. دوی ټول په هماهنګ او منظم ډول د تروریستي ډلو ملاتړ وکړ چې دغه لویه جرګه سبوتاش کړي. لوی جرګه تیر چهارشنبه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په کابل کې پیل سوه او څلور ورځې روانه وه. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د نورستان د کمدیش ولسوالۍ یوه ساحه د وسلولو له موجودیت څخه پاک سوه. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې تیر شپه د کمدیش ولسوالۍ کمو ساحه چې د وسلولو طالبانو په مهمه پوځي اډه بدله سوې وه د طالبانو له موجودیت څخه پاک سوه. دغه وزارت وایي د نورستان په ځینو برخو کې عملیات لا هم روان دي. د کورونی چارو وزارت دغه راز ویلي دي چې پولیسو د حقاني شبکې یو مهم قمندان وژلی دی. دې وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دغه قومندان عبدالوکیل چې په ملا متوکل مشهور وو تیر شپه په غزنی ولایت کې وژلی دی. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې ازبکستان پر افغان سوداګرو د ګازو او نفتي موادو په پلورلو کې سلیقوي چلند کوي. د سوداګرۍ او صنایع وزیر انور الحق هادي نن د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې د ګازو او نفتي موادو درالېږلو په برخه کې په ازبکستان کې ستونزې ډېرې دي او نوموړي هیواد په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. ازبکستان له بده مرغه سلیقوي چلند کوي. ځینو سوداګرو ته اجازه ورکوي چې خپل نفتي مواد راوړي، ځینو نورو ته اجازه نه ورکوي. د اکتوبر میاشتې مال باید وختي رسیدلی وای. هغوی نه وایي چې اجازه نه ورکوو خو خنډونه جوړوي. ډاکټر اهدي وویل چې له ترکمنستان، قزاقستان او روسیې څخه هم مایع ګاز او نفتي مواد د ازبکستان له لارې هیواد ته راوړل کیږي، خو په راوړلو کې په دې هیواد کې ترانسپورتي او داسې نورې ستونزې شته. د افغانستان د شفافیت د څار مؤسسه وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د خپلو مالي مرستو لګول شفاف کړي. د دې ادارې د ټولنیزو چارو د څار مسؤل وزیر ګل انیس نن په کابل کې خبرلانه تویل په دولتي ادارو او مرسته کوونکو مؤسسو کې نه شفافیت د دې سبب سوی چې په هیواد کې د بیارغونې پروژې بې کیفیته سي.
په افغانستان کې هم باید په حکومت کې ترنخ مان سره شفافیت راشي او په جنوب د غیر حکومت کې هم د سیف په تمویل کوونکو نهادونو هیوادونو په کارونو کې هم متاسفانه چې موږ تاسو ارقام مو سل درجه پوسی سل فیصد پوری نه دی.
خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دوی هڅه کوي ورسته لدی د مرسته کوونکو هیوادونو سره د مرستو د لګولو په اړه حساب کتاب وکړي. د پاکستان پوځ وایي سختریزو وسلولو نن د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د یو کمین په نتیجه کې څوارلس سرتیري ووژل. د پوځ په وینا وسلولو د سرحدي ملیشا ځواکونو پر یوه کاروان چې په بلوچستان کې روان و برید وکړ او دغه شمیر سرتیري ووژل. د بلوڅو یوې سختریزې ډلې یعنی د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ د دې برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې یو ویان د څلوېښتو سرتیرو د وژلو ادعا وکړه. بلوڅ سختریزې وسلول له لسیزو راهیسې د حکومت په وړاندې په وسلوله جګړه بوختې. دوی د بلوچستان بشپړه خپلواکي او د دغه ایالت په طبیعي منابعو کې پراخه ونډه غواړي. راپورونه وایي په مصر کې د پولیسو او هغو مظاهرچیانو ترمنځ چې ملکي واکمنۍ ته د بیړني انتقال غوښتنه لري په روانو شخړو کې ځینې نور کسان هم وژل سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویي له یکشنبې راهیسې چې دغه شخړې پیل سوي لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي دي. روغتیایي سرچینې بیا وایي چې د قاهرې له تحریر میدان څخه یې 23 مړي ترلاسه کړي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په قربانیانو کې پولیس او سرتیری هم شامل دي که څنګه. د قاهرې تحریر میدان په فبروري میاشت کې د مظاهرو عمده مرکز و چې دغو مظاهرو د اوسني مبارک د اوږدې مودې واکمني ختمه کړه. وروستی تاوتریخوالی د مبارک تر لرې کېدو وروسته ډېر خونړی ګڼل سوی دی. 23 کلن صبری خالد چې دوه ځلې پر مله په رابری مرمۍ ویشتل سوی ازادي راډیو ته وویل چې خلک له پوځي واکمنانو څخه بېزاره دي. دوی د سکاف یا د پوځي عالي شورا له سرغړونو څخه پوزې ته راغلي. دوی وایي دغه شورا تر مبارک هم بدتره ده. دا شورا د سوله ییزو مظاهرو په وړاندې په چلند کې د مبارک رژیم ته ورته ده. خلک له پوځي واکمنۍ څخه کرکه لري. موږ تل دغه شور ورکوو چې مړ دی وي پوځي حکومت. دا تاوتریخوالی په داسې حال کې کېږي چې راروانه دوشنبه په دغه هیواد کې پارلماني انتخابات کېږي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې نورې د سوریې د مشري لپاره ورځې په ختمېدو دي. اردوغان په استنبول کې د خبرو پر مهال وویل اسد یوازې پر ټانکونو او توپونو تکیه کولی سي. د زیاته کړه هغه ورځ به هم راسي چې اسد به هم واک پرېږدي. د ترکیې او سوریې ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی. انقرې پر حکومت ضد مظاهرچیانو د فشارونو له کبله د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم انتقادونه کړي دي. نن وختي د ترکیې رسنیو راپور ورکړ چې د سوریې په شمال کې دوه ترکان هغه وخت ټپیان سول چې د ترکیې اړوندو بسونو راستنه سوي حاجیان انتقالول او پر کاروانی حمله وسوه. رسنیو د مسافرو له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه برید پولی ته څیرمه د سوریې د سرتیرو لخوا وسو. ملګري ملتونه وایي ګمان کېږي د مارچ له نیمې راهیسې د سوریې په پیل سوي مظاهرو کې 3.5 زره زیات کسان وژل سوي وي. د ایران د ایرنا خبری اژانس مشر او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار د تهران د یوې محکمې لخوا په یو کال بند محکوم سو. دی د داسې مطالبو په خپرولو تورن سوی چې ګواکې د اسلامي ارزښتونو خلاف و. ایرنا خبری اژانس ویلي علي اکبر جوان فکر د دریو کلونو لپاره د خبریالۍ له فعالیتونو منع سوی دی. ده په یوه مقاله کې لیکلي و تورې برقې یا چادرې چې ښځې یې اغوندي ایراني کلتور نه دی بلکې له بهر څخه وارد سوی دی. جوان فکر د ولسمشر احمدنژاد یو متحد او له توندلارو کسانو څخه ګڼل کېدی. څارونکي وایي دا د احمدنژاد او توندلارو ترمنځ د کورنۍ مبارزې په برخه کې یو اقدام دی. او هغه کس چې د اسپانیا په انتخاباتو کې بریالی سوی او ټاکل سوی د دغه هیواد نوی صدر اعظم وي ویلي د حکومت د کار له پیلېدو سره د هسپانیا د اقتصاد د بیا په پښو درېدو لپاره د کومې معجزې تمه نه لري. ماریانو راهوی تېره شپه ناوخته وروسته تر هغه وینا وکړه چې د ده په مشرۍ ګوند په پارلمان کې اکثریت څوکۍ وګټلې. په دې توګه د اسپانیا د سوسیالیست ګوند اوه کلنه واکمني ختمه شوه.
شپږ بجې او اته دقیقې دي. د ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ سپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په کابل کې د ایسف ځواکونه وایي افغانستان ته له ځینو ګاونډیو هیوادونو څخه وسلوالو طالبانو ته د وسلو د راتګ ستونزه په جدیت سره څارل کیږي. روسیې په افغانستان کې د پوځي اډو د جوړولو په اړه له متحده ایالاتو وضاحت غوښتې. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د سیمې هیوادونو له افغانانو څخه د لویې جرګې د امنیت د خرابولو لپاره کار اخیستی و.
هویت چکول د مشکوک افرادو دی وی مشتنه مکه شوشی او ترستان په دې پېدل چې بهرني اتباع په سفې سره نفوذ جوړول شي ډیره استفاده د محلي خلکونه کړې ده.
او په مصر کې د ورستیو اعتراضونو په اړه وري. په کابل کې د ناتو په مشرۍ ایسف ځواکونه وایي یو ځل بیا د خبره کوي چې افغانستان ته له ځینو ګاونډیو هیوادونو څخه وسلوالو طالبانو ته د وسلو د راتګ ستونزه په جدیت سره څاري. د ناتو په مشرۍ د ایسف ویاند وویل د ایرانیو ځواکونو لخوا د افغانستان سره پر پوله وروستي پوځي مانورونه عادي تمرینات دي. بلخوا یو شمیر افغان پوهان په دې باور دي چې ایران دا مهال له نړۍ تجرید شوی او په دې تمرینونو غواړي چې خپلو چارواکو ته مورال یا روحیه ورکړي. په دې اړه پام کوي له کابل د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
په افغانستان کې مشه د ناتو په مشرۍ ایسف ځواکونه د ایران او ځواکونو لخوا وروستي پوځي مانورونه د دغه ځواکونو عادي تمرینات بولي، خو یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د ځینو ګاونډو هیوادونو څخه د وسلو د راتګ موضوع به په جدیت سره وڅاري. د راپورونو له مخې ایران او ځواکونو دغه پوځي تمرینات چې اکثره په هوایي برخه کې دي، د دې هیواد ختیځ ته د افغانستان سره پر پوله په 300 کیلومتر مربع ځمکه کې کوي. د ایسف ځواکونو وین کارستن جیکوبسن لازادي رادیو سره په خبرو کې دغه پوځي تمرینات د هر بل هیواد په شان د ایران او ځواکونو حقوبه لا ویل چې افغانستان په دې هیواد کې پرتو ایسف ځواکونو باندې کوم تاثیر نه لري. خو نو وړي پرته لدی چې د ایران نوم واخلي، زیاته کړه ایسف ځواکونو هڅه کوي چې لګاونډو هیوادونو نه وسلوالو طالبانو ته د وسلو دراتګ مخه ونیسي.
ایسف په ډیر پاملرنې سره له هر ځای نه چې راځي افغانستان ته د وسلو دراتګ جریان څاري، په ډیپلوماتیکه ساحه او یا له هرې بلې لارې به لازمي اقدامات وسي چې د طالبانو وسلوال کېدل هر ځای چې وي بند سي. موږ خبر یو چې افغانستان ته له بېلابېلو ګاونډو هیوادونو څخه وسله راځي.
پخوا تر دې په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو چارواکو په بیا بیا ایران تورن کړی چې له وسلوالو مخالفینو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې داسې وسلې هم نیولي چې په ایران کې جوړې شوې دي. د راپورونو له مخې د ایرانو ځواکونو په پوځي تمریناتو کې د دې هیواد پوځ د سپاهي پاسداران ځواک او پولیس برخه لري. ایران که څه هم له افغان دولت سره د دوستۍ غاړې کوي، خو ځینې افغان لوري د افغانستان په وړاندې په دوه مخي سیاست تور نه وي. دغه هیواد د کابل او واشنگتن ترمنځ له اوږدمهالو ستراتیژیکو همکارو سره چې افغان حکومت یې په اړه لویه جرګه هم راغوښتې وه، په ډاګه مخالفت ښودلی. سربیره پر دې د ایرانو ځواکونو لخوا په فراه او نیمروز کې په ځینو سیمو کې له ګډې پولې نه دیخوا حمله هم وخت په وخت په دغه ولایتونو کې د خلکو د شکایتونو سبب شوی. خو د کابل چارواکو تل په خپلو خبرو کې د ایران په وړاندې دوستانه لهجه کارولې او هڅه یې کړې چې له دې هیواد سره اړیکې ښې واوسي.
د ناتو د په مشرۍ د ایسف ځواکونو د بیان له قوله مو واورېدل چې وایي افغانستان ته له ځینو ګاونډیو هیوادونو څخه وسلوالو طالبانو ته د وسلو د راتګ ستونزه په جدیت سره څېړل کیږي. تازه راپورونه د افغان چارواکو له قوله وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د قتل په اړه افغان هیئت ته اجازه ورکړې ده چې پاکستان تلاشي ولته په دې اړه باندې تحقیقات وکړي. د دې موضوع په نن په مطبوعاتي کانفرنس کې د افغان ولسمشر یو ویان څرګندونې کړې ده. ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن دا اوس سره په ټلیفون کې دی او په دې اړه به معلومات راکړي.
بلې، لکه چې تاسو ویل، نن د وزیرانو شورا او د جمهور رئیس ویان ښاغلی ایمل فیضی ویل چې په دې شورا کې یو پرېکړه انده اوسل چې ویات به پاکستان د دې تر څو د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د وژنې په اړه تحقیقات وکړي. ښاغلی فیضی وویل چې دغه هیئت به کېدی شي نن ناوخته او یا هم سبا ته د پاکستان پر لور لاړ شي، او په دې کې د امنیتي ارګانونو استازي او د بهرنیو چارو د وزارت استازي ګډون لري. هغه وویل چې دا د استنبول د کانفرنس د مذاکراتو فشارونو نتیجه وه چې بالاخره پاکستان ومنله چې په دې برخه کې د تحقیقاتو سره مرسته وکړي، او د خپل سفیر په کابل کې د خپل سفیر له لارې دولت ته پیغام استولی چې د افغانستان دولت کولی شي یو پلاوی اسلام آباد ته په دې برخه کې ولیږي. البته مونږ دا پوښتنه وکړه، دا پوښتنه مطرح کړه چې دا پلاوی به په پاکستان کې له چا سره ګوري، څه به کوي په دې برخه کې د تحقیقاتو لپاره. خو ښاغلی فیضی په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. نو دا وروسته له هغه کې چې پخوا کله چې برهان الدین رباني ووژل شو، په هغه وخت کې په کابل کې د پاکستان سفارت دا خبر رد کړی و چې پاکستان به ګنې په دې کې په تحقیقاتو کې مرسته کوي، ځکه چې هغه ویلي وو چې دا خبره پرته د دوی د مشورې څخه مطبوعاتي سوله مطبوعات ته راوړل سره. خو بیا ګرچې دا خبره بیا هم په هغه وخت کې سفارت بېرته رد کړې وه، خو عملا پاکستان په دې برخه کې بیا هم چمتووالی نه و ښودلی. او بالاخره داسې ښکاري چې امکان لري چې نن یا هم سبا دغه پلاوی
پاکستان. اکور دی ودان د ازادي رادیو خبريال احمد زبير جمن و معلومات راکړل چې پاکستان د منلې د چې افغان هيئت د افغانستان د سولې د عالي شورا د پوخاني مشر د وجل کېدو یعنی د برهان الدین رباني د قتل په اړه باندې د په خبره کې یعنی د پاکستان په خبره کې افغان هيئت تحقیقات وکړي.
راپورونه، تبصره او مرکه په خپل وخت لا ازادي رادیو وري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د لوی جرګې د سپوتاژ د هڅو په تړاو کې لس بیلابیلې ډلې نیولې دي چې د سیمې د هیوادونو له استخباراتو سره تړلې دي. د افغانستان دودیزه لویه جرګه د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه چې د روانې اونۍ د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود. که څه هم د جرګې لپاره کافي امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو بیا هم د جرګې د ګډوډولو لپاره د ځان وژونکي حملې هڅه وشوه او هم دوه راکټونه ولګول شول. دا چې کومو ډلو او هیوادونو د لویې جرګې د ګډوډولو هڅه کوله، دا به له کابله د حمید محمد په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې دا ځل کوم یو هیواد نه بلکې ټولې سیمې هڅه کوله چې د دودیزې لویې جرګې د جوړېدو مخنیوی وکړي. د دې ادارې ویان لطفالله مشل د دوشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې موظفینو لس داسې ډلې نیولې چې د سیمې د هیوادونو د استخباراتو لخوا د لویې جرګې د ګډوډولو لپاره سنبال شوي وو. د ښاغلي مشل په وینا د دغو هڅو یوازنی هدف د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په وړاندې د خنډونو رامنځته کول وو. دی وایي دا ځله چون له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو مسله وه چې افغانستان د هغو هیوادونو له احتیاجه خلاصوي چې غواړي. تل افغانستان باید دوی ته احتیاج وي. دوی ټولو په همغږۍ سره هڅه کوله چې د تروریستانو په ملاتړ سره دا لویه جرګه سبوتاش کړي. زه نه غواړم دلته د کوم هیواد نوم واخلم، یو هیواد نه بلکې د سیمې استخبارات په دې کې ښکېل وو. د ښاغلي مشل د معلوماتو له مخې دا ډلې ګمارل شوې وې چې د لوی جرګې په سیمه کې ډله ییزې ځان وژونکې حملې وکړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا مخه ونیوله شوه. که څه هم ښاغلي مشل د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له جرګې مخکې کتونکو تر ډېره ایران او پاکستان ته اشاره کوله چې غوښتل یې لویه جرګه سبوتاش کړي. خو له دې سره سره په سیمه کې داسې نور هیوادونه هم شته چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور سره مخالفت لري او ممکن دوی هم په دې هڅو کې ښکېل پاتې شوي وي. د ښاغلي مشل په وینا اوس هم لا دوه داسې ډلې موجودې دي چې ټول غړي نه دي نیول شوي، خو د ډاډ څرګند کړ چې د دوی پلانونه شنډ کړل شوي دي. مشل دا هم وویل چې په لویه جرګه د حملې لپاره تر ډېره افغان وګړي ګمارل شوي وو، سو وکړی شي په سیمه کې په اسانۍ سره نفوذ وکړي.
اکثر افغانان دي، ځکه د مونږ امنیتي تدابیر او هویت چک کول د مشکوکو افرادو دی. وی میاشتې نه مخکې شوشي وو تروریستان په دې پوهېدل چې بهرني اتباع په سختي سره نفوذ ژه کولی شي. ډېره استفاده یې د محلي خلکو نه کړې ده، لکه چې ما وویل د میدان وردګو، د پکتیا، د ځاځیو، د کابل، د بعض اتباع اکثر افغانان دي. ولې یو څو کسان د قبایلي سیمو اوسیدونکي هم پکې شته.
دا لویه جرګه چې پکې د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو بحث وشو، په داسې حال کې جوړه او پای ته ورسېدله چې وسلوالو مخالفینو پرې د حملې خبرداری ورکړی وو او د هغې ګډونوالې په مرګ وښولی وو. د کتونکو په وینا، که څه هم افغان دولت او امریکا بیا بیا دا ډاډ ورکړی چې د دوی ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په زیان نه دي، خو دا هیوادونه نه ډاډه کېږي. دا چې د سیمې دغه هیوادونه به د دغه تړون په وړاندې نورې څه ډول ستونزې ودروي، دا به د تړون په اړه له کېدونکو بحثونو څرګنده شي.
په افغانستان کې د ترسره شوې لویې جرګې په اړه مو د تهدیدونو، امنیتي تهدیدونو په اړه باندې واورېدل. د افغانستان په لویې جرګې کې یوه هم د مسله د امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو مسله وه چې ورباندې خبرې وشوې. روسیې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو د جوړولو په اړه چې څو ورځې مخکې په لویې جرګې کې لکه څنګه چې مو وویل په دې اړه باندې بحث وشو، له متحد ایالاتو څخه وضاحت غوښتی دی. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې دوی په دې اړه له افغانستان او امریکا سره په ډاګه خبرې کول غواړي. د دې رپورټ جزئیات احمد تکل اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له 2014 کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي اډو جوړېدل دوه متناقضې مسلې دي چې په اړه یې روسیه له امریکا څخه د وضاحت تمه لري. لاوروف چې نن د قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیر ایرژاک کازیخانوف سره په مسکو کې په یوه ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې، وویل موږ غواړو چې ځان په دې تناقض پوه کړو. روسیا په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د جوړېدو پر احتمال وروسته له هغه اندېښنه څرګندوي چې له ټول هیواد څخه د خلکو د استازو په ګډون په لویه جرګه کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل شوه، د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه پراخ بحثونه وشول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر که څه هم یادونه وکړه چې له حقوقي پلوه دا د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو خبره ده، خو د ده په وینا له سیاسي نظره باید د هغې لانجمنې سیمې د هیوادونو ګټې هم په پام کې ونیول شي چې افغانستان پکې پروت دی، ځکه هغه څه چې په افغانستان کې روان دي پر دې هیوادونو مستقیم اغیز لري. لاوروف زیاته کړه په همدې دلیل په دې پوهېدل ډېر مهم دی چې دا پوځي اډې به له 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي کوم کارونه کوي. د همداراز وویل روسیا په دې اړه له افغانستان او امریکا سره په وضاحت سره خبرې کوي چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د اعلان چې په افغانستان کې د ستونزې د حل په معنا ده او له دې نیټې وروسته په دې هېواد کې د امریکا د پوځي اډو د جوړېدو منطق کوم دی. د لاوروف د څرګندونو په ځواب کې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو مسله د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو مسله ده. خو ایرژک کازیخانوف ټینګار وکړ چې قزاقستان هیله لري چې په هر ډول تړون کې باید د ګاونډیانو او په مجموع کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو ګټې په پام کې وساتل شي. کازیخانوف زیاته کړه د سیمې هیوادونه او د نړۍ لوی قدرتونه باید د افغانستان ارضي تمامیت او ملي حاکمیت ته د درناوي اصل ومني او د دوی هڅې باید په دې هیواد کې د ثبات پر ټینګولو او اقتصادي بیا رغونه متمرکز وي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د جرمني په بن ښار کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکي کانفرنس اهمیت ته اشاره وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې دا کانفرنس او نورې غونډې به د افغانستان د ستونزې په حل کې مرسته وکړي.
خبری مجله اوری
د قاهره د نننیو اعتراضونو په اړه په روانه خبری مجله کې ریپورت لرو. خو تر هغې د مخه د پاکستان یو موضوع راخلو. راپورونه وایي پاکستاني طالبانو د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړې دي. رویټرز خبری آژانس د پاکستاني طالبانو د وجکپوري قومندان له قوله ریپورت ورکړی چې په دې خبرو اترو کې د طالبانو یو غوښتنه د طالب بندیانو خوشي کول دي. په دې اړه د رویټرز خبری آژانس د ریپورت جزئیات احمد تکل راوړي.
د طالبانو یو مهم قومندان وایي د پاکستانی طالبانو له غورځنګ سره د پاکستان د حکومت د سولې خبرې اترې اوس مهال په جنوبی وزیرستان کې روانې دي او د بریالیتوب په صورت کې ښایي یو هر اړخیز توافق ته د رسیدو لپاره نورو سیمو ته هم وغځول شي. دا قومندان چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې نن له رویټر خبری آژانس سره خبرې کړي زیاتوي طالبانو له حکومت څخه ډېرې غوښتنې کړي چې یوه یې د طالب بندیانو خوشي کول دي. یو قومي مشر چې په دې برخه کې منځګړتوب کوي دا خبرې اترې تاییدوي او وایي د سولې خبرې پر یو ډېر کړکېچن پړاو کې دي. د ده په وینا په تېره میاشت کې درې ځلې له حکومتي استازو سره خبرې شوي خو داسې ښکاري چې بې نتیجې وي. یاد شوی قومي مشر زیاتوي دا اټکل چې روانې خبرې اترې به نتیجه ورکړي کنه ډېر ګران دی خو خبرې اترې پر سم لوري روانې دي. په دې اړه پاکستاني چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي خو په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو اوازې په 13 سپتمبر میاشت کې هغه مهال تودې شوې چې د دې هیواد حکومت له امریکا سره په اړیکو کې د رامنځته شوي کړکېچ په اړه د بحث لپاره د ټولو ګوندونو په کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د سولې راوستلو لپاره به له وسلوالو مخالفینو سره د روغې هڅه وکړي. د پاکستاني طالبانو د قومندان رویټر خبری آژانس ته ویلي موږ هیڅ کله جګړه نه غوښتله بلکې مقصد مو دا و چې بهرني سرتیری له افغانستانه وباسو. خو هغه مهال چې د پاکستان حکومت له امریکا څخه ملاتړ پیل کړ موږ ته له جګړې پرته بله لاره پاتې نه شوه. د پاکستاني طالبانو ډله چې په ګڼو خونړیو حملو تورنه ده په 2009 کال کې د بیت الله مسعود لخوا جوړه شوه. مسعود په 2009 کال کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په برید کې ووژل شو. د ډلې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواک په اډه کې د برید په ګډون د غچ اخیستنې څو حملې وکړې. خو داسې ښکاري چې د دوی اهداف یوازې په پاکستان کې نه خلاصه کیږي بلکې د القاعده شبکې تر بیرغ لاندې له نړیوالو تروریستي ډلو سره ګډ فعالیت هم کوي. په 2009 کال کې د افغانستان په خوست ولایت کې د یو اردنی لخوا د امریکایانو په پوځي اډه کې ځانوژونکي حملې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای او کارکونکي ووژل او له دې برید وروسته په خبره شوې ویډیو کې نوموړی اردنی په داسې حال کې ولیدل شو چې د پاکستانی طالبانو د ډلې له مشر حکیم الله مسعود سره په څنګ کې ناست و. لبلخوا په پاکستان کې زیږیدلی امریکایي ځوان چې تیر کال یې د نیویارک په ټایمز چوک کې د بم الوزولو ناکامه هڅه وکړه محکمې ته وویل چې د بم جوړولو روزنه پاکستانی طالبانو ورکړې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د خزانه وزارت وایي په پام کې لري چې ایران د غیر قانوني پیسو د وینزلو د سرچینې په توګه معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو د ایران پر مالی سیستم د سختو بندیزونو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري آژانس د ریپورت لنډیز راوړي.
د متحده ایالاتو د خزانې وزارت پلان لري چې ایران د غیر قانوني پیسو د مینځلو د مبدئي سرچینې په نامه یاد کړي. رویټرز خبري آژانس د امریکایي مقاماتو په حواله وایي په دې ګام سره به واشنگتن ته زمینه برابره شي چې د ایران مالی سیستم لا نور هم منځوي کړي. د دغه پلان جزئیات لومړی وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خپاره کړي او ویل کېږي چې د امریکا د خزانې وزارت به په دې برخه کې په رسمي توګه د ایران مرکزي بانک په نخنه کړي. د رویټرز خبري آژانس په وینا دا لا معلومه نه ده چې د امریکا د خزانې وزارت به د دې پلان پر اساس څه ډول ګامونه اخلي، خو د دې لپاره چې د نړۍ د انرژي مارکیټونه او د امریکا د اقتصاد د بیا رغونې پروسه اغیزمنه نشي، داسې نه ښکاري چې دا پلان به د ایران مالی سیستم په بشپړه توګه په نخنه کړي. رویټرز خبری آژانس وایي دا پلان چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو او خزانې وزیران نن ناوخته اعلان کړي، د ایران د مالی چارو له ادارو سره د معاملو په اړه د خبرداري په معنا ده. د روان نومبر میاشت په اتمه نیټه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوی تهران د اټوم بم د ډیزاین پر چارو کار کړی او ښایي دا هیواد اوس هم په پټه په دې اړه څېړنو ته دوام ورکوي. د دې رپورټ له خپرېدو وروسته د امریکا د کانګرس غړو د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو غوښتنه وکړه او مطبوعاتو پر ایران د اسرایلو د احتمالي حملې اټکل وکړ. د رویټرز خبري آژانس په وینا د ټولو تحولاتو د ولسمشر اوباما اداره اړ کړه چې پر ایران باندې د نورو سختو بندیزونو موضوع وڅېړي. بلور ته به ایران په وار وار د امریکا او لویدیځو هیوادونو دا تور ردوي چې ګواکې تهران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی. امریکا له دې نه مخکې میانمار، ناورو جمهوریت او اوکراین هغه سیمې ګڼلې چېرته چې غیر قانوني پیسې وینځل کېږي.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ، کیدای شي چې تاسو هم خبریال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولی شي له ټول افغانستان څخه د خبرونو او کلیو باندو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي. یوازې 8 شمېرې ته دی وي سمس له لارې د ازادي راډیو افتخاري خبریال شي. خپل خبرونه 8 شمېرې ته سمس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې مهیروي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو تاسو تر بلې هرې خبری رسنۍ له تازه تحولاتو او خبرونو زر خبري. د قاهره تحریر میدان چې د پخانی ولسمشر حسنی مبارک د رژیم د ډنګولو لپاره د مظاهره کوونکو مرکز وو، یواری بیا د اعتراضونو ډګر ګرځېدلې دي. لږ تر لږه شل تنه په وروستیو څو ورځو کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ په اخوډب کې وژل شوي دي. دا کسان یواری بیا تحریر میدان ته راوتلې دي او غواړي چې قدرت زر تر زره له پوځي کمیټې څخه ملکی حکومت ته انتقال شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه ریپورت لري چې جزئیات فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
صلحا او مظاهره کوونکي نن د قاهره په تحریر میدان کې د امنیتي ځواکونو له شدید برخورد سره مخامخ شول. دا مظاهره په مصر کې د حاکمې پوځي شورا په ضد تر سره کیږي. په تیرو دوو ورځو کې د دې اعتراضونو په ترڅ کې د لشتلژ شلتنو د وژل کېدو او د سباندي ولس سو کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د مظاهره کوونکو له جملې څخه وطن د ازادي اروپا راډیو ته وویل چې په تحریر میدان کې روان تشدد ته حیرت ور دی. دی وایي د ډېرې خوابدۍ خبره دا ده چې خلک وشتل کېږي او وژل کېږي او دغه جریان له ملي تلویزیون څخه خپرېږي، خو هیڅوک ځان ته د څه ویلو تکلیف نه ورکوي. زه فکر نه کوم چې واکمنان، حکومت او یا هم پوځي کمیټه د وضعیت د درک هڅه کوي. دوی وایي موږ خلک نه دي وژلي، خو بلخوا ټول جریان له تلویزیون څخه خپرېږي. دا د نړۍ په هره برخه کې خلک لیدلای سي، خو زه نه پوهېږم چې ولې زموږ ملاتړ نه کېږي. لمسر څخه د تشدد رپورټونه په داسې حال کې خبرېږي چې لشتل ژیوه اونۍ وروسته به خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د مصر پارلماني انتخابات د نومبر په 28مه پیل کیږي. د اروپایي اتحادیې چارواکو د دغه تشدد غندنه کړې او د بهرنۍ پالیسۍ مشرک کاترین اشتن پر مصري چارواکو ژغ کړی چې تشدد بند کړي. رپورټونه وایي چې سلهاو عسکرو او پولیسو پرونه وړ مورز له تحریر میدان څخه د اعتراض کوونکو د شړلو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړی او د ربړینو مرمیو ډزې کړې. د مصر د جیزه شهر اوسیدونکو کې څلورشت کلن صبری خالد چې د غاښونو ډاکټر دی، دوه واري په شا پر ربړي مرمۍ لګیدلې. د ازادي اروپا راډیو ته وویل چې خلک له پوځي واکمنانو څخه ستړي شوي دي. خلک د پوز د عالی شورا له واکمنۍ او له سرغړونو ستړي دي. خلک وایي چې دا شورا حتی تر مبارک هم بده ده. له سوله ییزو مظاهرو سره داسې چلند کوي لکه د مبارک د رژیم پر مهال چې کېده. خلک د پوځي واکمنۍ له ټولو کارونو کرکه لري. زموږ شعار دا دی چې ړنګ دې وي پوځي نظام. د مصر حاکمي پوځي شورا ویلي چې د قدرت د ساتلو هیڅ ډول هڅه یې نه ده کړې او نه یې کوي او ملکي حکومت ته یې د واک سپارلو خبره کړې ده. د حکومت په اعلامیه کې چې د ټلویزیون لارې خپره سوه راغلي چې ناکراري به د انتخاباتو مخه ونه نیسي. انتخابات به د نومبر په 28 پیل سي او د مارچ تر نیمایي پورې به دوام وکړي.
افغانستان د شفافیت څارنې مؤسسه وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د خپلو مرستو لګول شفاف کاندي. افغان حکومت وایي که چیرته د ګازو د پلورونکي خپل زیرمه کړي ګاز ونه پلوري نو دوی به په وړو ګاز پلورونکو لیلام کړي. په دې اړه مفصل راپورونه په راتلونکي خبری مجلې کې چې دا دی.